سلامونه له غرمی مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویې ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړې. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناستی د بدن د اوبو کمیدا د ډینګي تبه شری او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم درز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د 23 سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د ډسمبر 14 کېږي او همدارس د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 14 ده دوه نورې 23 سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همدارس د ډسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اوره سیالیو کې مخکیږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوی د دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلی د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې 13 ماده لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا 10 کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیرش مادهی نړیوال اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګني د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 20 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کډو خیل وای افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دوه لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون المرانه اللي كالي قانون شو طالبان نشر كو حتى دي افغان و مرمان مخ او غاكي هم اورت وغانه دا يو حق بحانه ده چه افغان و مرمان حتى حق ده دزدکلو نلاري ده کار نلاري ده سفر نلاري او حتى نشي كوالي چه با اما زينه كي خبل غاك بورته كي يعني طول حق بشري و انساني و اسلامي حقونا چه يو انسان با دولاري طالبان پا مختلف و بحانه بانده اغل افغان و مرمان نسخه طول واخست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتوب په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ لای شوی هغه د قابلګۍ انسټیټیوټونه وو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت دو حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری زای تل سفر هم منع شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزون کې جاناتن چوت قرارداد دی او بل کال لپاره هم غزولې دی.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزون کې جاناتن ټراټ سره د 2015 زیږدیز کال لپاره یو اربیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي خاغلی ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزون کې دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزون کې جناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونه وړ ده چې جناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغه کې د شلوریز نړیوال جام بریاوی او لاسته راوړنې، د غراز د 500 نړیوال جام بریاوی او یو شمېر نورې دوړ کې زلوب لړۍ شامل وي.
خاغله سادات زیاتوي چې جاناتن ټراټ با د زیمبابوي پر وړاندې د ورځنۍ سیالۍ په لوب لړۍ کې یو اربیا ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید وایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز تر سره کیږي دغه سیریز په یو ورځنۍ لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شلوریز او ټیسټ سیریز دی په هغه کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستيال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
باید ورشي چې په دې ورستیو کې د خاغلی ټراټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف لامل دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمې دوه خبرونه خبره شوی او خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرې دوه سره هوکړه ته ورسېدل.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره فزای کینن او زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنیو ورسره په خپګان ناسې دي، دغه په ټغر ناسې دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل، او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالات چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودریده، هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته وی ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو، هغه مې دویم سمستر کې انده راګه غلزه به د ما هیر نش چې کله دې د خبر ما ته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به وي د یو چانه د ژوند هیله اخیستل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو په ډېر شوق او په ډېر تب تلاش سره. په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوس اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلی، موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چشکې ده، په ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک وراړی، خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس سحر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادان راتللې کله چې مکتب پانتون د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خلا پریده. فکر کوم چې تقریبا شپږ سوه کوو سوه نفره نجونو کې دي د درس لپاره راتلل، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جینه زور درلود، توان درلود، له همغه جینه به راتلې. ولو چې پلارې کوم چې هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، یې د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغوی راتللې. دغه پرون د یوې محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړي دي. کله چې راغی موږ ورته وویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې پسې برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته ووایم اکثرو نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیایي برخه ولولي، نو دوی به په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوږه وګرځي، د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې اووه سوه نفر نجونو کې دلته موږ محصلې ولرو، اووه سوه کورنۍ ورسره په خفګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تېر شو داسې سخت سات ویلې زرغونې انستیتیوتونه بند شول، داسې مې وروکتلې، نور نو ما به څه ویلې. دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی راباندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبره ده. خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټول زړل، او نجونوکې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونوکې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه داسې وضعیت یو څه ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاد یم، رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم. څه چې ما تجربه کړل او څه چې ما ولیدل، څه مې واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه وم، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه څه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي، په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدان اوسو.
بله، ډاکټر صاحب دا مرات وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو، په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره، ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوو، ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروخیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره، یا مالی مدیر سره را روانه وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اریڅې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اریڅې هر چا سره وای، او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای. نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یو ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناستو، ټولو خندل خندل، یو ځلې مې څه ور وکتلې، امیل ده ټولو زړل. ما ورته وویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خاندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتنو امرسانې لاپاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنکي، یو ورځ به حتماً دا ډله، دا خلق، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یا ورځ به مات کو، ډیر زر نه، مگر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر امیرا فرهنگیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای. خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا، قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وهه ده سي ښځینه کارکوونکي درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سي مرکز ته لاسرسی نه و. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلې. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلېږي. د کابل د طبي پانجي د وروستي سمستر محصله اقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په اکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حد اقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردان وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکي ده، مکمل ناهیل کوونکي ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه، لکه تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضې نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال و اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه، چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د تب د پانجی د مسلې په صفت دره توای کله چې یو څوک دومره موده ل خپل زده کړو څخه لري پاتې سي د تبابت په برخه کې دا څومره د غل ذهن نه اغز د شوي شایانم بیرته هیروي تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سي وای ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وای او دغه نرسنګ په برخه کې قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بیرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي
د داس لړۍ خو داس لړۍ دی چې ته همیش باید هغه سره تړلې اوسېږي او که راشو طبابت برخې ته طبابت برخې داسې ده چې همیش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي نوي اختراعات کېږي نوې دواګانې جوړېږي نوي عملیاتونه نو ته باید همیشه زده کړه کې اوسېږي او طبابت داسې برخه ده نو که نور رشتو کښې تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلی کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي دا لړۍ تا نه خطا خوري نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله هغه هیله در نه ځي لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري واوسېږي بیا له خیره چې څه وخت به یي چې پوهېږي شته نشته دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار واوسېږي او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده که نه چې دلته نیورونونه ډېر واوسېږي د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي که جلکۍ که هلک وي مثلا واده یې نه یې کړی د ژوند مسؤلیتونه نه وي نو دا همغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بېرته د ده بېرته زده کول بېرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور سه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول د خلکو وضعیت راته ووایه خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکته اول مې باور نه کېده پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پوهنتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دی پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي باور کړه هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پوهنتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پوهنتون بندېدو مې چې تېر شوی بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت پرېدېده لکه مونږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پوهنتون کې وه دویم سمستر کې پوهنتون پس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو هغه هم دویم سمستر کې د غږ هغه لرزه به زما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا هغه څه دي نو څه رقم به یې ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټره لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع قابلګي دروازه پرې بنده شي نو د دومره استقامت مې نور له کومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي دا خو ډېره سخته ده
بله دا راته وایه چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان نجونو سره کېږي
نو دا خو هغه خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده د ټولو هغه افغانانو چې علم لري د ټولو افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي بېرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي هم شاګردان یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ که چاگر تور که وی آقای خزه و تلاشی دزای پوری آقای خزه و ندرسی و محیط که چه درس دروازه چاپ مخوه ترش ندل تو خو اسلامی چیم نشته که نه دی اسلام خلافی چیم نو ندار چه دی چه منگی طول ایرانی چه چی شه ایلات چه در چه دا دروازه مخ ترش وی چه منگی پا ایلات پا ایدای منگ بید ایلات دپار افغانان بید ایلات دپاری او کار کرو چه ایلات نده معلوم
خلاصتاز دان سر فکر کوایی دی دوی دغه کارونه چه راستر بله پا افغان میرمنو باندې فشارونه راوړي څومره دی دوی دی حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي دی طالبانو دی حکومت
نو خبر دې ستکنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت دی کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپکیږي کنه نو دلته عدالت پکار نه د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار نه چې کله چې یو ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سیم نه پریښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم په ارزښت پوهېږي د اسلام په ارزښت پوهېږي د هېواد پرمختګ غواړي د داسې حکومت په خلاف به وي
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایې
که مونږ دا نسل له منځه ځي د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ لپاره خیر مونږ د اجازه نه یو خو یعنی فرض مثال د مونږ اجازه نشو نو دا غړي خو د سي دامن شو ورکول څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي نو بیا خو هغه د اسب او د خړ خاور وختونه شو چې درس پکې نه وو نو یو نه شي چې یو کشور یو ځای پیشرفت تر رسوي شي هغه علم ده نو بس دا هیله مې ده خیر که درې کاله ځای شو خیر که څلور کاله ځای شي خو د علم دروازې دي او پیشرفت دروازې دي او بل څه احتیاج نه اوسي نور کشورو ته مونږ کومک کو په دې چې مونږ همیش لکه یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکن د بانک جهانی خیرات ته کینو د آسیایي کشورو خیرات ته کینو د اروپایي کشورو خیرات ته کینو نو بس نو همدا هیلم ده چې دروازې خلاص شي که هر رقم سره دی غواړي په هر حجاب کې په هر نظام کې بس فقط دومره دې وشي چې د علم دروازې دې د خلکو پر مخ خلاص شي
دینی آلمان دی خدزو لپار از دکره چه پر برخه که بید اسلام دی دین نظر ضرور او حتمی گنی. خو طالبان سره لده چه خپل یکرن دی شریعت مطابق گنی بیا هم دی اسلام دارکن نمانی. دا خبره دینی آلم قاضی محمد الیاس مدنی چه دی دینی علومو پا برخه که دی مدینه منوری پا اسلامی پانتون که دی ماستری ترکه چیز دکره کلی که بی.
پا حنفی مذب که با دو سر دو پا مذب بانی باید من خبری اکو پا حنفی مذب که دا خزو تجاره دا خزو قضایا دا خزو نور امورات دا بلکل مطلق جواز داری بلا قید و شرط دو دا هر چانه پا دبانی خب پویگی چه خزر تعلیم حق لری که نه خزر داکتری حق لری که نه لری خو مهم خبره دا اساسی خبره دا دا چه دو خپل جهالت و خپل حقاقت چه دو پس لکی لری اما غ عقدینی ولیدی او دو غالی چې د خزونه اوس په دې مونږ نه پویږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غالی چې د خزونه واخلی ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی د خزو تعلیم د دو حق دی د خزو تعلیم کورنۍ جوړي د خزو تعلیم اولادونه جوړي بیا دو مخ نیسی نو یوازینې شج مونږ ویل شو د دو جهالت دی دلته په نامه د ملاصب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی ملت نه دی ورکړی مؤمنانو نه دی ورکړی هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي دغسې یو فرمان به دا راوباسي او که ستاسې یادي ما په اول برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ او د دوی فرمانونه دې دغه ښځینه طبقه دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم ایمانن در سوای ما چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لګ مریض مو ما تاسو ایمانن د لوي ما چې د حکومت سره زما د سترګو نه اوخ کې دلی دي چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې د الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره اوخ کې نور دلی دي ځکه چې خپل عاجزی ګورو خپل هیڅ نشو کولای هیڅ نشو کولای او دود فرمان پسې فرمان دود فرمان پسې فرمان او هر فرمان د خوځو سره د دشمنی هر فرمان د خوځو سره د دشمنی بلکې دا د خوځو سره دشمنی نه بلکې دا د اسلام سره د دشمنی فرمان نه دی ځکه چې ته د اسلام نوم مخکې روانې ته د پیغمبر پاک نوم مخکې روانې ته د ابوبکر او عمر نوم مخکې روانې یعنی دا په څه معنی دا صرف په دې معنی باندې چې د جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوښ ځینی ولې او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومن مهر لګولې د دوه پزړونو باندې د دوه پسترګو باندې او د دوه غوګونو باندې نو ولې وای دوه نه حق وای نه به حق وګوري او نه به حق واوري دوه باندې اماغه مهر لګول شوی دی دوه حق وایلو تم عاجز دي نشي ویل حق ویل او حق اوریدای نشي تحمل نه لري او حق ګوري من زکه دا الله پاک راند کړی دی او دا صفات الله پاک چالو لویل دی الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړی دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو نیکی هلی وړاندې کوم او د دې ونې د ازادي رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکوم قدر من اوریدونکو نن د هواد لداسي او شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه لرسنۍ سره په دوامدار تماس کې دی د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال محمد یونس مومند دی لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصيلي مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني
سلام علیکم جناب تکل سمو ترم زما نوم محمد یونس مومند دی د کندهار ولایت پښپګم نه هي کې زیږیدل يم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسه پوری در قندهار در بین لیسه خباری غصویم روست در اغیه در ننگرهار بایزید روشان پونتون سخه در زراد پا چند کمی تحصیلات کلیدی در اغیه روست پا خپل تجارت اختیم او در سوداگری پا خونه کمی وزایب اجرا کوم وست تقریبا در پانستان در سوداگری در خونه لمره مرستیال او سرپرستیم
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست ورځنۍ کار مو څه دی یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي
زه په خپل سهار چې کم شون زه په خپل یو خپل شخصي کمپني هم لرم د کور جوړولو کمپني لرم په هغه کې مصرف یم سهار تقریبا د منځ ورسته بیا خپل په سکیجول ګورم په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم ورسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړي زه په خپل سوداګري خو نه تزم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي په اقتصادي کمیشن کې کم کاری ریاست الوزرات سره زموږ ملاقات وی یا د ماوینینو د ریاست الوزرات سره زموږ ملاقات ته نوی یا د بازي پاپریکو په چتاوی یا د بازي تجارانو سره احتیاجو د مشرانو سره د نوی د تاروپی د کمیټه کې د نوی وزارت مالیه کې کم د نوی په ستاندر اداره کې کم مجلس وی هغه کارونه مش پر مخ بیا دوره دي د اوتاغ د سوداګری د خو نه وظیفه هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره مشکل وی هغه مشکلات یخ چې په مابینس کې وی هغه است کې برلاوه پر دې باندې مش په میاش کې تقریبا 2 سفاره داخلي لرو غیر له خارجي سفرو څخه 2 سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلف ولایتانو ته د سکیجول مخې او د ضرورت مخې وغوته هم سفرونه لرو
څو کال کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دند لري
ما تقریبا دغه و انتخابی چې زره غلې متخته تقریبا زما به کیږي تقریبا به دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایتو څخه په ولایتو کې انتخابات کیږي د ولایتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي په هغه یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ماوس تقریبا اوم کال دی
ډیر ښه مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باسو د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی نو د سفرونو یوازې دوه دي کتر دې هم زیاتیږي کله نه کله
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا هم خا په میاشت کې هم بعض وخت موږ سفر کیږي په دوه میاشتو کې هم کیږي په درو کې هم کیږي ولې حتمر خدای سم میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دی زموږ بور هم کارانم په سفر ځي بعض سفرونه تک موږ وخت ولرو او خپل ځان برابر وو او سفر کو په دې خاطر چې د افغانستان وسنۍ حالت د افغانستان وسنۍ امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله لمنځ تل دا غواړو چې تشریح کو خلکو ته
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولړیږي
حتما راولړیږي خو موږ کوشش کوو او موږ د خبري هم ان شاء الله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په برخه کې مثبت نظریات لري لکه د جناب استاد نغزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه وي دلی نور دوستان موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کې لري هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت پرانا کې وسی او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول شي موږ په دې باندې مطلب چې زموږ ټول د افغانستان نه راوښه باید تعلیم او تربیت لاسرسی پیدا کی هم باید شرایط مساعد سی ورته او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او نه ټول باید په نظر کې ونیول شي
د خپل کورنۍ په باب راته وایست مشمان لري و د خو به محتمن کړی وي جونې مشمان هم شته تاسو په کور کې چې د دې وروستۍ تحولاتو لپاره
شکر دی و الحمدلله شکر واده مکړی دی او مشمان همسته او مشمان هم ټول هم انجینیسته او هم هلکانسته تقریبا دوه زامن او دوه لونې ودونه کړی دی ماشره د غوم اولادونه سته او د اوسم د امینو ګل سره ناسته دلته او زما سره وایي چې نو ستا ټول ستا شکر الحمدلله ټول په خپل عالی تحصیلات لري او خپل تعلیم کړی دی
د سه نجونې تاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي
ولا در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي خو د دینی تعلیماتو ته ټول لار هواره ده او کوي او د دینی تعلیماتو په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د وګړو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري
درخه بیرته به تاسو کار تر شو په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسایل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا در څلور نیم بجو پورې حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه لکه د ازبکستان څخه د کازاکستان څخه د ترکمنستان څخه د جرمني څخه ایتیادي اروپا څخه د یونما څخه نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسه بجو ته ورسېږي کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پر چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د ملت لپاره د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولې سوچ کار وکړو اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته دی نو ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو هر وخت چې وی شاید زما دوستان کزما आवाज اوري شاید ډیر سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی په هرات کې وی په خوست کې وی په شمال کې وی په جنوب کې وی ټول ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسو
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 1950 پیدا شوی
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې راته وکي دغه د تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي د مشومتوب د دورې د ځواني د دورې د نوې زلمی توپ د دورې
ولا یقین درته ژوند خو یو تجربه ده زموږ د ماشوم توپ تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سم څخه کم یو سوی وم دریم سم ته مشکل و چې په افغانستان کې د سور انقلاب منځ ته راغلی ډیر ماشومان نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګورسي زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېر یو کرغېړنه په حادثه پیل چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست وو د کندهار هرات وزارت چې ځانو چې چوک هم بار سو چې دا زما لپاره یو ډېر یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایست مومن صاحب دا کوم کلونه وو د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مینه دی پېت خو زما د خره د 15 پېت کال به وي یا به 30 پېت کال دا سه زما په یادی چې موږ تقریبا په لسم سم کې وو او په مکتب کې در بین لیسې په انګړ کې زما ډیر نه ډیر سان موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره جن خان چې موږ د مکتب مدیر صاحب دا هم ال او موږ ته د الجبر استاد په خپل کله دی و بخښي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناستو او د الجبر سات مو چې تیاری را دي او بمباره وکي هرات وروزه ټوله بمبار کړو هلته یو سړی د اجا عبد الله جان کاسرای و چې هلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکانم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلودي دوکانم یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواره مرحوم پلار راځي صاحب چې خدای تعالی او بشي هغه هم دغه تصادف دی چې پراله لم زموږ خاطر ځان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیمه ورځ چې هلته سی وو نو بیا هم د تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ او کله به تلار کې به خلک په دغلوس غلبه او نه څوک تر کور پر چې بتلو حوانونه برات لازم یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر درک دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجد چې مچرو د جس ډیر او کندار هوټل مخته د جس ډیر په زحمت تیرې د لزم کور په شهر نه وکړو هلته به دومره مشکلات پر دی لارې و چې حوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چرالې سولو خطرغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ډیر خوش او زما محترم احمدي غي خوښه چې موږ باید دغو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا دی له هم د خپل طلبه زه به موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړو هم درغه څه چې تحصیل ضرورت واغه مو پر مخ پوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تیر کړی دی بیا تقریبا څو وخت چې مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالته په تفسیرات کې ما هم کاری درلودله او هلته کار مې کوي تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تفسیرات کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خپل تنه غیر کړم ته ګوزي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودله دغه هلته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشر هم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بخت کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حالته کار میکوم
له ماشوم توبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولې وي او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت اوسو څو وخت چې بزه سهار مختی په مکتب ته هم چې تلله ما را تلو درغو به ماول دوار دکان سره سموي بیا بر ساعته بجې بیرته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا را تلو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سوالي خو زه د خپل ژوند څخه راضي یم ته چې مو د الله جل جلاله خاص کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتره رسول دی او ډیر د الله پاک سره شکر گزار وي ژوند به ستونزو او به مشکلاتو نسته نو زه یو وخت اسی هرات زو زما ورور وکړلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خوا په د پرارود کې شپه کې د سلکان خراب بده ته مشپه او که سار سره کړو سره لږ به د سوي ولته موټر ډیر وخت یې حرکت کې په خپل موټر کې بده چوبور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند دا سړي هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپلې ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت یقینا د ژوند لوري جوړي هر څلري ولې به هم تخفیفات څخه ډیر راځي.
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه. کله چې بهر ته ځئ، تاسو په داتیرو شلو 15 کلونو کې بیا بیا بهر ته تللې او هیوادونه مو لیدلې دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی؟ له افغانستان سره چې مقایسه کوي، یو مقایسه کولای شي؟
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم، دغه وخت د مکتب ډیسپلین، زموږ د اول سم معلم محترم محمد امامانه بخان نوې دي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوژ دی. یو شسلی هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلي، هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغ د کوشنیانو په څنګه کې د فارغ سره ورسته چې ما به د سر څخه خبرې کوله، د هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه کشنیانو په بخش کې د چې دی د کشنیانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په کودکستانونو حل ته زما په خپل په دې زپاره کودکستان چې موږ ټول زموږ یو معلم او چې موږ گیزلانه مې دی بل دا ګوتونه مې چې بازار کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم، دی په جرمني کې نه کړپیدا وکړم په تله ډیر د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښې وي دي، هغه زموږ د سیاسيونو د لارې پیښې وي دي. یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای باندې ځان ولري. یعنی په هیڅ نظام کې دا نسته چې یو چم ځکه واخه او بلته ورکه دی، اوس شي واخه بلته ورکه ده. یو مشکلات ولې پرته لا زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر ښه فرصتونه لري. دا اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان ویم چې اوس مثلا پرته لا یو کتا د خیر کار وخت را لستاسیتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کډر کوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس او بدخشان سره مقایسه کې دا بدنی وشي د شرط یو نه وزي وی ګوري هاینه یو داس یو شایسته ځای ته تاسو نه چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډیر وبوي. یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي له کله موږ داسې کولای چې ورې ولاړ شو ورې وګورو. زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوچي وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلی. زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفت افغانستان بلکوه چې موږ د کوشتي پی کانال جوړو. دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړنو کو پر کونار پر سند باندې. موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو. موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو، موږ ونی د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولې. دا هغه شان چې باید وکړو. خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان راته سوي کتا سي د دوهم جنگ جنګ او ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړ شوی یا ورسته چې دغه په حساب کړی دی د خلکو په کړی دی دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود دغه شیر اوس په دنیا کې نسته جنرال موټر کته سره واخی یعنی موږ هم دغه بلاسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې په حساب تاکو کنور مملکتونه هم زموږ مملکتو سره په مقایسه راوخو یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نشو کولای
زه فکر کوم یو مو دغه ستې چې هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والی خاطر زو نه پرې شول کېږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو ولې خو اوس هم افغانان چې دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو چې ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نم مړ کېږي دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لري خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لري ولی بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر پنځشنبه د افغانستان د نوښتون نمایشګاه تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډیره اعلی نمایشګاه وزه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چینایي څونه انجنیران لري او څونه خلک لري خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت خپل دی پیسې په دې خپل سرمایه راوړو افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړی په غرشته کې تحصیل نه کوي خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ور سره پیږي او راځي دا کار کوي دا ډیره
ولې مومنس په عین حال کې افغانستان ډېر لوی ستونزې هم په امده تجارتي برخه کې لري افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقوقو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهانی یونما او ټول د دې تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په پیسې داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبرو کوم کنړی د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شور کړی دا هغه عوامل چې سره مرسته کوي زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کی زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دغه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو ته خبر پک موږ نه نو څه کولای چې واځ خپل ځان منزل ته ورسېږو چې افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجی دی یو جهانی قریه ده موږ په دې قریه کې ژوند کوو موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای نړیواله ټولنه د څه د لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی
موږ چې همیشه د موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتي مسائل ډیره خبرې کوو هغه مسائل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسائل هغه موږ مشترک دي ولی موږ ته چې خبرونه رسیدي خبرونه رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي تاسو وزیر صاحب تاسو له تلي وزیر صاحب معرف او د نورو اړیکو خبرو په دې باره کې اوري ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپا ویزې چې کوم جوړ دارو کوي ویزا خو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولې موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چورتوي چراسي یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ویلي اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ته وکړم تقریبا په افغانستان کې اوس هم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه کې تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جو په جو په ای جنکی وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جو په جو په جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو وخت کې سپاره چې موږ باید د دغه کشته د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هره نه کې چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاری بیا به یو چا نه قبلوي برته به را جواب کوي مرکز ته اوس هغه حالات نشته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هلته خپل وظیفه پرې کوي تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف پکې کار شوی دی چې والی توي هغه موږ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ توي چې موږ در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء شورا ستا د ټول ستا په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق غواړو.
ډیره زیاته مننه. په پای کې څه زیاته وی؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغداله بولی دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول لوبولی او بیا ټول ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجارت سره یو ځای سی او ډیر یو ډیر غټ روختون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د دې کې د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روختن به مجانیوي په دې کې د ټولو هغه تو وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تل کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره به ټولو کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنوم جوړو دا یو تکل کوي ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان پسپټ او دا به